برخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
ملګرو ملتونو په کابل کې د اقلیمي بدلونونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. دغه سازمان د بشري مشتدنې پروګرام یو انهابیتات په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهابیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر پاتې وشتمه په خپل اکسپانه خبرداري ورکړې چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان لمخې د افغانستان د ښاري نفوس له سلویخ سلنه زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا یې له هرو پنځه کسانو څخه څلوري په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي غیر پلان شوی کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې د سیمې له زیربنایي اساسي خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د خاري خدمتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د وروښتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو مرتضی ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په غیر پلاني سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستم نشته، د فاضلاب سیستم هم خراب دی، د بل اخوا اقلیم هم بدل شوی دی او وچکالي هم زیاته شوې ده. تر لدې چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکو رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وای کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګې دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لاره بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي اوبه د خلکو کورونو ته نوځي او خلک خپل کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظمې شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل خروالی هر کال پراختیایی پلانونه لري چې غیر پلان شوی سیمې منظم شي. په تیرو څلورو کلونو کې 300 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوی سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدمتونو نشوالي لامل د اقلیمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د ځانمنونکو خورونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدو پروګرام یو ان هبیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه خزي او جونی په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبيب خلک سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یو ان هبیتات دغه راز ویلي چې ډیری راستنیدونکو افغانان په خارونو کې استوګنه غوره کوي او د کار د خارونو په عامه خدماتو فشار زیات کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم لدی وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې له 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقلیمي بدلونونو او د تیرو څو لسیزو د بې ثباتۍ لامل په کور دننه بې ځای شوي یا له بهر راستانه شوي. د مرسیکور سپنوم یو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو جدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنی نفوس 5 میلیونه کسان بلل او داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له شپږ تر 8 لکه کسانو لپاره طرحه شوې. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادي د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې واد کې د رسنیو د ازادي او خبرلانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوی.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبرلانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبرلانو لپاره تیار او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبرلانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې زیاته کړې چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوې دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمیره د 2040 کال په پرتله شاوخوا 13% زیاتوالی کوي چې 101 قضیې پکې شامل دي. راپور کې وړاندې ویل شوی چې سبسویو پیښو کې دوه د مړینې، درې ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوسي کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
خبریالان د زندانو د تهدید ته سره مخ دي او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېره کړې مې ده. له
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط وویل:
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې او خطرناک جنایتکار یې نیولې دي، تورې کسورې زمونږ پر سر کخلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول او څو کسان مونږ یې ډېر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مکرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږکال 1900 پیښو ته غځول شوی او د 2040 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسېدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي او 2 نورو ټلویزیوني شبکو او 2 رادیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2015 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوي یا په ځوندیو خبري کنفرانسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد رسنیو په تاریخ کې بے ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی ډېرو نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروندوار دوی پر خپلو ژبو باندې لري. د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو له خوا څخه هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه سوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته یې جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خوستی ځوانان غوښتنه کوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لوبو لپاره اساسي میدانونه جوړ شي. دوی زیاتوي په خوست کې د ورزش مینوال په ډیری دودي خو په ښار کې د څو محدودو میدانونو پرته ورزشکاران د لوبو او سیالیو لپاره نور ځایونه نه لري. دوی دا څرګندونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی ملاتړ د والیبال د یو نوي میدان د جوړولو په پرانیسته کې وکړه. نور جزئیات د نجیب الله لو خیل پر رپورت کې.
بال رخلی بال پا هوا کې
داد خوست متون سیمه د مامورانو په کلی کې د مندوزه د منتخبي او د ترنوي د الف لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ده چې په دې سیمه کې د ګڼو نندارچیانو پښتون کې د همدې نوي لوبغالي د پرانیست په پار جوړه شوې ده. یاد لوبغالی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی او تخنیکی همکاري جوړ شوی په دې نسبتا معیاري لوبغالو کې ګڼو ورزشکارانو ته د لوبو زمینه برابره شوه. د برنامه منتظم فضل اکبر وزیری مشال راډیو ویل
ورزشی فعالیتونه ټول د دې باعث کیږي چې ځوانان د مخدره توکو څخه راوړي او فکر ذهن ټول په مثبتو کارونو باندې شي. نو یوازینی هدف د همدې لپاره ده چې موږ وشو کولای د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت د هغوی د ذهني فزیکي وړتیا د زیاتولو په موخه دغسې میدانونه جوړ کړو.
که څه هم په خوست کې د بیلابیلو لوبو د اړتیا وړ لوبغالی نشته خو بیا هم د ځینو نړیوالو بنسټونو اړوندو ادارو او د خصوصي سکتور په مالي لګښت ځینې وړ ورزشي میدانونه جوړ شوي چې ساتنه یې اړینه ګڼل کیږي. په دې اړه یو تن لوبغاړی باینور جدا وایي
نټونو نه غوښتنه مو دا ده چې دا میدان چې هر څوک دلته هر ورزشکار وي چې لوبې کې داسې د فکر وکړي چې دا خپل میدان ده ځکه چې په خوست کې د خوست جن مزیم نه وروسته ټول خوست کې یو معیاري میدان دا نو دا لوبغاړو پورې او د سیمې ځوانانو ته حقینه کوو چې ډېره ساتنه وکړي ځکه دا نیمه صارف شوي دي نو که چېرته دغه په ښه شان ته وساتي نو دوی بیا هم نورې مسیسې هم بیا نورو میدانونو ته هم کوشش کوي چې په خوست کې نوره پروژې تکمیل کړي.
خوستي لوبغاړي د ورزش پرمختګ په دې پورې تړلی بولي چې دوی لپاره د تمرین او لوبو لپاره مناسب ځایونه ډېر شي او د اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو لخوا د دوی د فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وشي. یو بل لوبغاړي عظیم الله ویل
حقیقت ته والیبال لوبه د هر میدان چې په هر ځین دی جوړې کې د خپل مثبت پیغام ورکوي ځوانانو د فرزوانو تشویق کېږي چې ښه میدان انخوا لوبغاړي پیدا کېږي نو دا یو مثبت پیغام دی د خوست د ټولو ځوانانو لپاره چې داسې یو معیاري میدان جوړ کړو او په راتلونکي کې یو ښه لوبغاړي پیدا شي انشاءالله.
ورزشکاران زیاتوي د خوست د مرکز پوشان په اطرافي سیمه او ولسوالیو کې هم سپورت پریمانه مینوال لري او پایلو به ته زرګونه خلک راغونډیږي خو د لوبو لپاره میدانونه او وسایل په نشت حسابيږي. یو بل خوستی ورزشکار احسان الله احسان وایي
خدا چې مرکز کې میسان نظر نه موجود نشته لکه دوه درجه زمينه دي هغه معیاري جوړ نه دي خوشتا خو نه وختنم دا چې دغه لړۍ باید ولسوالۍ ته لره پرتی سیمه ته وغځول شي چې لره پرتی سیمه کې د والیبال خصوصا د ورزش ډیر مینوال دي ورزشکینه کې خو متاسفانه جدا د ول معیاري مدینه نه لري نو وختنم دا چې لره پرتی سیمه کې ولسوالۍ کې د ول مدینه جوړ شي ترڅو لوبغاړي سره یوځی شي لوبغاړي تشویق شي او لوبم تر سره شي.
یاد دیوی د افغانستان د نور سیم پوشان والیبال لوبه په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسه پریمان مینوال او ګرن لوبغاړي لري. د والیبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا په خوست کې د دې لوبې 403 اتیا لوی او وړ ټیمونه موجود دي. په خوست کې معیاري لوبغالي مسلکي روزونکي او د لوبډلو مالي ملاتړ د دې لوبې د ورزشکارانو له اساسي غوښتنو څخه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دما خبر ادا د مخز د پکت کول تر پاره کی ما چې زمرا روان د هوا ډیر سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاست د غوته د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي دی. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا وی ته سړی دا یو مشکلات موجود دی.
من داش په روه میاشت کې رچې پاکستان افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومه کویڅ د غوډ حکومت ته خواته نه راځي کېږي کته د مرځخ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدل داش په روه میاشت کې اوس په وچوړو اړین نه مې ولس ځان را نږدې کې نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرځخ ترې ځای ورسوي
مهربانی. زما حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زمرد مساکله ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کښ تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډیر به ښه وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي میلمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل میلمه ده، زبی شفق. لدوی به وارو شفق سپ د حقوق پانزی تسه تاسو کامیابه کېدلې. دا رشته مو په خپل خوښه کړې و او کنه؟ د نمرو په اساس ورته راغله.
ډیر مننه شبر صاحب، سلامونه درنش ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډیری کچنوالی څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړه و. چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا رشته مې په خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړی وو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم، او دوهم انتخاب په سهمیه کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپلو نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پانځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مو نه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره بيخي درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلی کې یو څوک لیوال و، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو. نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې، د علومو د علومو اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي مواد پکې خپرېده، د غراز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي مواد پکې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزادې مطالعې سره زما د غرایس جوړ وسوله. دا مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د زو خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، ام په ادبیات کې مطالعه کوله، یا د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یا ځینې شاعران مطالعه کوله، نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوښېده او ادبیات د زو خبره سره مل پسند کړم. ادبیات مور سره فعال ما اوس فعلا په ادبیات کې اخته یم. ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکي ولولم.
تاسو ول څه تاسو کلی ته به مجلې درتلې، خو دا مورتهونه ول تاسو کله چیرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم یو کلی کې هلته ونړی تراغلم. او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نوم باور کو، نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لومه، تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه پنه هاته دلې ولوستله په کابل کې مې دلې وویل. بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم، او کله چې را پرېږدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلی، هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون نه درلود؟ ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ټولو ترخو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود، یو زه مسافر وم، پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې دی وی ترافیک سیمه څخه دی وی کلیوالي سیمه څخه یو ماشوم ودغه سی یو برنه پس شهر راځي، نو دغه ماحول سره نه بلد دي، د خلکو سره نه بلد دي. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورستم، دای و خصوصي ښوونځي و، پښتو یې درلود خو درې ډیر و. نو هلته پرغه رسمي لباس یې یونیفورم باندې ډیر تاکید کړی چې تاسو باید یونیفورم واغوندي مهاجر ته کوم کې راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولې می په سر ولا معمولا نه خپل ولایت او کلی کلچر او فرهنګ مساتې. یو استاد راغی، دا زما سپینه خولې دا ش راوخستله. زه په پایله خاص خره کریمن څلورم میز باندې ناسومه، یو بل جوان ناصر اولو البته په وخت کې کومل ډیر کشران اولو هغه د هلمند یعنی د جنوب زون څخه په دغه سیمه کې موږ یو ځای یو هغه ځوان دا خولې داسې پر میز باندې وویشتله یعنی په عین حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې ما ورته وویل استاد مله څنګه دا زما خورې دی ولې داسې راته وویشت نو دا داسې غوسه راته وویل وایي بل ځل دا خورې دلته ما پر سر کړو د ټولو ماشومان خورې نه دي پر سر او ستا پر سر ده دا مکتب ده دا رسمي ځای ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې مل دا خو زموږ فرهنګ دی زموږ کلچر نو دا راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دی بیا ورې ساته
که چېرته راشو لیکوالي ته شفق صاحب تاسو تر سپورې څه لیکلې دي
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې نو سيزن ناولونه به مې وستله په د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي په اساس ته مې تاریخ وستي بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر د غرض د حبیبي صاحب د میر غلام احمد غبار د زین نور علي احمد کیزاد د زین نور افغان ورخینو تحقیقي مواد او چړنی کتابونه ما ولوستل هغه څخه ورسره ما تاریخ کې چړنی را شروع کړل تر دې مهاله پرې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په یو پان کې خبره شوې ده البته په تامې پانه کې په دعوت پانه کې ځینې تحقیقي مواد دې څخه ورسره بیا هڅه کوم چې دا غلړی نور مو غزو او راتونکو کې چاپی آثار ته مې را دلرم ته په برخه کې چې څه کار وکړم
کله چې تاسو په زابل کې وای التمو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي غونډې او بهیرونه وسم روان دي
ډیری لږوي ډیری لږوي هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې ان څنګه چې په کار ول غونډې هغه څه نه کېدل ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینی وخت مې انانسري کوله چې زما دغه ټولنیز مسایل سره ډیره جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول بیا د بي پروګرامونو سره نو د مکتب پر پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې په راغاتولو د انګلیسي د کورسو په وخت کې کورسونه لريونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره کارل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به مې شعر پکښه ولا یا به غزل پکښه ولا دا غږ خبر سره بیا زه یو محلي رادیو ته ولاړ موسم خبرونه ورته ستو معلومات خبرونه البته د سرغړ په نوم اغه راډیو چې ما کار رافائل کوي نو البته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه اوس معلومات ده دا غږ خورسته بیا یو بهیر مو رافائل کوي د سرغړ په نوم دا بهیر باندې څه کوم مشکشه شوی نو بیا می چندانی په غونډو کې برخه نه اخیست خو اوس ملته چندانی غونډې نشته البته کندهار کې مخ کوي
د ازادي ملما موزبې شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي پڅ کې ده او اساني پڅ
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه ټولنی اده ټولنی خلق پیغام بسیره ولې کېدلای شي او سختواله ده د شي استډیا ډیر لري فاشل سرګردانی لري د مثال په ډول کې څو پیوځای خراب پور کې استډیا لري او د غزنا برخې شپې ده زه کله چې خبرونه ما د کومه لمړی تحقیق ورته کوم له بلابیل او سچینو څخه معلومات اخلم لږه خبرسته ځان سرتکاروم بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانی او استډیا ډیر لري پاین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدي او یو په بل نامه باندې نو تر ډیره پوری په دغه مسله کې هغه محتاط والی ډیر اړین دی او ډیر فکر
شفق صاحب تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یو پروژې رضاکاره چاره هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
موسلا کامن وایس په 2012 کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیل ژبو ژغونه راوخلي پروسس کی او د ای ماډلونو کې ورک چون پښتو ژبه چې ده د ای ای او د ټکنالوژي څخه لري فاته دا اوس وخت چې د ای ای انقلاب مخ پر وادي او سرخن روان دي پکار داره چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مؤسسوي ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي ترڅو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال په ډول موږ ژغونه ورکو په موزیلا کې ای آی ته ورکو، ای آی هغه ژغونه راخلي پروسس کوي، له دې څخه ورسته به ګټه دای پښتو ژبې ته چې موږ مثلا ای آی ته ورکو، دی آی سیستم ته ورکو، هغه به په سی ډول ژغیش کوي او که یو ژغ ورکو هغه په سی ډول متن کولای شي. دغه چې چې پیټي کې اوس موږ وګورو چې چې پیټي د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنی په ټولو کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشینی دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د ژغ تونو کوي سي، چې فیچر باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي او ډېر پرې به هغه د پښتنو کمی خبرې شي، هغه هم په صحیح ډول فهمولی شي ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه د لپاره مؤسسه به تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیستم ژبه شي او پښتو په ماشین ته ورداخلی شي، تر څو پرې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو ښه تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین وست.
تاسو مثلا یو صورته سبتوي په خپل شخص ورته لولي هم داسې کوي؟
معمولا موزیلات څلور برخه لري، یو د سبت برخه ده، یو د اوریدلو برخه ده، یو د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ورداخلو، یعنی لومړی جملې مشترانه، هغه جملې موږ سبتو، دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده، په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح اغه ته د وچ مثلا ژغیږه کړتیا ونلري، سمې تلپسوي معیاري وصول برابرۍ، او که چیر ناسمې موږ ردو، او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا را اخی دی آی ماډلونو کې ورته، او الته د آی ماډلونو کې دا د ژغ تونه کوي کیږي، او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په آی ته ژغونه ورداخلي چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره چې ګټوره فهمه دای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او د غراز د چټ چټکو نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای آی او د غراز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتنی او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخلي.
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بلې، هو دقت ډېر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوی هلته عربي ته راځي او پښتو ته راځي، او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلپس کیږي او لیکل کیږي. امر کې ویل شي برصاب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب کو، هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کې رال تایید کی، کچیر هغه سب یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی ول، ژغیږه په کټیا نه درلوده، تیز نه وته تلفظ شوی، او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سي هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی ول، بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدي. پینځو نه پر کې باید درې نه پر تایید کی تر څو پوری چې موزیلا غږ واخی پروسس کی او د ای ماډلونو ته خلاص ورکړي. که شیر په پینځو نه پر کې دوه نه پر رات کې غږ او درو نه پر تایید کی هم سی کیش، او که چیر بیا درو نه پر برعکس رات کې او دوه نه پر تایید کی بیا غږ نه سی کیش. نو موزیلا هغه ځغونه نه کی چې مثلا هغه یا ژغیږه کړتیا ولري یا ناسم تلفظ وي، نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دی. تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 300 ساعت کار کړی دی، او تر فارسی، اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخ دی. یوازې هغه ژبې چې نړیوالی دی د مارکیټینګ جبی دی د تجارت جبی دی د غرض نړیوال سطح باندې معمول دی د په هول او را په هول جبی دی لکه انګلیسي او د غرض جرمنی او ځینې نور جبی هغه لا فات دی موږ امیدوار یو چې نړیوال جبو سره سیالي راوخل او سم مختلفای
مثلا تاسو جمله لولی او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغه هم محصلین دي د سکاسان دي او کنه د سکاس چرول کسان له تاسو سره وزي شي بده موزیلا کامن وایس کی
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د تریر فری د پانتون محصلین را سره د ځوانان را سره موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کی او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکی ډول باندې دا کمپاین په پانتون کې هم کوم د پانتون محصلین مر باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلار او تشویق لري چې د محله پرېښه تاثیر کوي نو په موزیلا کې تغیر پوری محصلین او لوستي خلکار کې البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونسک ولا غو بیا هر ډول جمله تایید یا غو جمله غلطوالی او سموالی به نور مال میږي ځکه په جمله کې د پنځه غانو مراتبول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیل لهجو لوستونکي جمله په شپږ سپټي تغیر پرې کوم چې ځون لوستونکي لري چې جمله په شپږ سپټي او د جنوب زون د لهجې نو د جنوب زون د شپږ پر ځای استوي او د نشټ پر ځای باندې نستوي دا غوښنځو محل ته تشریح وکړي چې بعد موزلاته پرمیر برابر ژغونه ورداخلس
دا کوم جمله ستا سور داخلوي دا جمله لکم زای پیدا کوي څه شی ورته ولې
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو د غراز دنیا او پهلیس کتابونه دی هغه پښتو جمله راخو هغه مجلات ور داخلو نو مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پرې شولو کې ډیر مهم رول لري دا څه ځنی جمله موږ ور داخلو دا جمله چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب برخې کار کوي اغه بیا سپتی چې سبڅه بیا د اوریدلو په برخه کې یو خلکو ترالي شغله اوریدلو په برخه کار کوي یعنی لومړی برخه جملو د ورزاب کولو برخه ده موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم ورزاب کوو او دا چارې د لپاره موږ شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجد مخته مثلا مجلس باندې کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري هغه جملې موږ خپل څو پوری ای ای او دی ای مدلونه هغه سوچ پښتو هضم کی خپل ځان کې داخلي کې تاسو پر بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د وینک سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکي او په سیده ول تلفظ ورته وکي او په سیده ول معلومات ورکي موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کوو ناولونه څخه جملې راپدا د نصر احمد احمدی جن ناولونه موږ به خپل راشولې دی البته جملې مراشولې دی د موزلا ورخه هغه څور سره بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده هغه جملې د سات برخه کې ولوسم ترارې شي هغه لوسم چې هغه جملې سات بیا درادو ته دی والیډیشن په برخه کې راړي بیا راته راډو ته چې هغه څور سره بیا پروسس کیږي او موزلا د داخلي په سیستم
د موزلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د چرن پر اساس باندې 2011 میلادي څخه ورسره فایل شوی ده
نه تاسو خپل تاسو خپل له څو وخت راځي کار ورسره کړی
زرازه په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهانی دغه پروسه را فایل کړه چونکې د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ د واتس اپ ګروپونو مورته جوړ کړل یوټیوب چینل مورته جوړ کړ پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا ای بار باندې متمرکز وکړ او اعلانات پر خبرو کوم تقریبا د دوه درو میاشتې راځي چې مشکل لګیای
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکو د ای ای او په نړۍ کې ای ای ته دوی وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کی شي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش ځینی پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بي بل کمپیوټر بي او تر دواړو مهمه اي اي ټیکنالوژي بي یعنی اي ډیر مهم شایده لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دي چې دې ته تاسو کله په خپل شخص باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم. مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا کده غره کوم په ای کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنوي. تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل ویل په فی باندې دا هم بیا سنسمنه خبره ده. زه پوهیږم تاسو هم درس وایست هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره داد نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. که څنګه
دا ډیره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او د مرست را سره وپی او تر ډیره پورې موزیلا کې د کار کول پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دې کار څخه کار واخلو، ځکه هغه ژغونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلي شي، دا کېدای شي راتلونکي کې راستای شي خبر یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا تر اوس مهال فریقو هغه زموږ هڅې کمې دي بریالی ښکاری، ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېواد دننه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای تاسبانه دونه په کوچ موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کښې د اړې غړي یا د خوځي پښتونخوا ځینې لیکوالان وادیبان چندانې توجه هغه دغه برخې ته نه ده کړې او کاغیر خواته لګیاي چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي یا د مثال په ډول پر ځینو نور مواد باندې کار کوي، خو دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه نوره ډیجیټل شي. تاسو وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې البته نیواله سیزه به یاد کړو د پښتو په برخه کې بيخي ډېر مواد خفاره سول په پانی دیوانونه د شاعرانو چاپ سول دا هوا شعر راغونډ سول د غرض سیمینارونه دایر سول. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نه شولای چې پښتو ژبې ته دی مفید تمام سوی پښتو ژبې په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسه نه یو د مشرانو ولا شوونو د غرض دا هو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې دوی سم لا شوونه راتوي او موږ وسمې لارې ته سوکې او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشيني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره یار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرښه هغه غاړه طالبته یوازې لاس پیسه د پښتو پاتې یعنی نیمې پیسه د پښتو مخه وسوي د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د ترایې لاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره او چې کوم حالت له پوس کې ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه له پوس کې وای وړا غلطي کوي او وی بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا د هغه هوا تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی نو دی لپاره چې پښتو ژبه ما هو نس یا د نور ژبو تر اغیز لاندې رانه سي یا د سیاستونو قرباني نس لکه څنګه چې اوس اغیز ور باندې روان دي دی لپاره موږ باید کار وکړو ځوان سره باید کار وکړو
په دې کې شک نه سي ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته ځکه چې لخپل ډېر کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي، لیکن په دې کې هم شک نه سي کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وجه ور کوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل شوي دي. مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی، بیا لږه پښتو ته راژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلی سي، هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوي کتابونه، نو هم به مو کارونه نور مخیسمن سي او هم به چارې نور به تر سي. که څنګه شفق سي؟
جره مننه استاد، خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راوخو او اي اي ته پلاس ورکې مزلات ور داخله کو. داغه د اروپوهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کوو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بيخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بيخي ویناوي وي یا بلا شوونی ولي. ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي، هغه جمله چې موږ په کاري چې مزلات ورکو هغه ډیره په سختۍ پکې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ نه شوو کې موږ لګیا یو سم خاصه کوو، او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي او د موزیلا کمارزشت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو، دغه راج پوهانو، موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي، دغه راز وطن کې میشتي، دغه لارښوونو ته ډیر ضرورت لرو تر څو پرې شي سچا پښتو. هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې، خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو پرې شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټي دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیره مننه، سیز مور پلانه مو منله او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ستاسو څخه ډیره مننه. سلامات اوسئ. د بلنې د راکول په مناسبت کور مودان شوه شي.